دوستانو ستړي مشهې دي آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته چې زموږ مخامنې نیم ساته خبری مجلده ز اجمل انس تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به په غور ولایت کې دا ورستیو سیلابونو په قرغیزستان کې د بهرنیو کډوالو او محصلانو پر ضد د ځایي خلکو د ورستیو بلواګانو او همدارنګه د افغانستان په تړاو د نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه ولرو خو پیل خبرونه کوو. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیلابونو له کبله په دې ولایت کې 50 کسان وژل شوي دي او یو شمېر هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادې رډیو ته وویل چې په سیلابونو کې زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د فاریاب، سریف پول او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروسته یو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. په دې اړه وروسته رپورټونه لرو. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لسو ولسوالیو د تګ راتګ لارې نن تړل شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړ چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نخلبي د ترافیکو پر مخ بنده شوې. باختر خبری اژانس د بدخشان ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس دی څرګندونو په حواله ویلي چې سیلونه د دې لارې د بندېدو سبب شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې سبا یک شنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې بارانونه اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، جوزجان، فاریاب، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه ولایتونه او همدارس سالنګونو کې د شدید اورښتونو ترڅنګ د تیزو بادونو او سیلونو د وړاندوینه هم کړې ده. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمېنه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني ادبانې ولي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې قرغیزي چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان د کومو هیوادونو وګړي دي. د چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکې په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي د دغه هیواد په پلازمېنه بشکک کې د مې د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستاني اتبام ټپیان دي. د برتانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو اداروي د یمن د حدیدې د شمال ویدیس په شپږویا مایلۍ کې په سره سمندرګي کې یوه بیړۍ له نامعلوم شي سره ټکر شوي. د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو ادارې یو بیان کې اعلان وکړ چې د کښتۍ کپتان تایید کړ چې پیښه کې بیړۍ ته لږ زیان رسیدلی دی. او د روسیا او اوکران ولسمشرانو د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې وړاندیز رد کړ. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یوه مرکه کې ویلي چې د لوبو په لړ کې اوربن یوازې له روسیې سره د خپلو سرتیرو او تجهیزاتو په لیږدولو کې مرسته کوي. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی هم د پاریس لخوا دا وړاندیز چې د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند وکړي ویلي وو چې ملاتړ یې نه کوي. او د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان څلور کاله وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان چې د تیرو څو کلونو د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي نن سهار کابل ته رسیدلی دی. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماخام راوتلې دي لږ تر لږه 50 کسان وژلي او ګڼ نور نادرکه دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلي چې تیره اونۍ په کې سیلابونه راغلي وو لا هم د لومړنیو مرستو وخت نه کوي. دا به مو اوري چې د ریورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس آرامه شوې ده او د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال دی. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته د سیاحت په سکتور څه اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډیو ته ویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکام ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادره کړي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل
او یو شمیر لادره کدی 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی او 4000 کورونه زیانمن شوی. د غشان 2500 دوکانونه سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه سلګونه زره میولرونکي او غیر میولرونکي ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي رادیو ته ویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته نه نوتی دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودی کې خلکو خپل ټوله دارې لا سوار کلا خلک ډیر ویری دي زیانمن شوی کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویر کې دي. خای په ټول غور ولایت کې و بوجای ثابت وړه ونوسی خلک سرپنا او پړو تاړ تیار
بغزان یاز دار مردم به سرپنا نیاز دار.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علی وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خبرې شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیڅ تری پاتې زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیسته او هغه هم لمن ځتلې ده. دا ډیر بد حالت دی. کورو نوې جوړ شو
مال پال هیڅ نغلی قمر
دالبکه شاده دی اخبر بو جوړه کړه.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې وری ده. ډیر غټه غټه غلې وا ورسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکه یو وبا ټول کلی وران کړ.
خوب سیلاب خراب کولی کړ.
په دې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد خار په ګډون په تګاب کې شم راغستان او تشکان ولسوالۍ کې د استوګنې کورونه کرنیز ځمکې پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مولدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونه سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیر اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک پاکو اوبو سرپناو خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یوه اونۍ وروسته له مرګونه سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکرالله دی. دای وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه ندارن.
خلک لا هم سرپناه نه لري. پاکو بنشتا
د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی، اکثرو خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته شوې ده. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل شوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او له زرو زیات څاروي هم مړه شوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکو نه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات شوي دي، دلته ډېر خلک تلف شوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د چاپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یې وخت لنه و او بیلابیل ارقام یې وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تیر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پامدا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان وردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستیو کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه ساحه د چینځه ساحه د سرمدی ساحه د ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چینځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخې هیڅ ما خنسته د
پول سره د همیشې موږ لپاره مزایم ګزیار کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر ایوانان ماشومان په دې خطر کې راځي چې حتی وړیم دی بیچاره خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دی
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دی د موټر دی تاګ راتاک نه دی زه درته وایم چې ولاکه بیخي مریض چې پیدا شي دغه اوس په دی دوه دنې یو غیر وړي جدولونه دا کله یو کار دی داسې اوبر اړیری سیدا وړي
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبرې منی او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونو او لوی لارو بیا رغونه وکړي مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دی
مونږ پلانونه جوړ کړی دي حق ولایت مرتور کړای دی چې دی ساحه کې مونږ خدمات وکړو نو هغه خدمات چې کوم دي مونږ د سکتور دی وزارت او د ریاست مربوط دي دغه لپاره هغه مونږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي د همکاري مؤسساتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده
دا فداسیال کې د چ په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلې دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري
زمغغله ازادۍ رادیو ناوړی دا ریورن کرخه پوګدو کې د پکتیا پدری ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پایل شوین خطه د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره وسمهال پای تر ستلې او په سیمه کې وضعیت نورمال دی نور تفصیل په دې ریپورت کې
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه خطې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ سا اخیستې د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکو چې نه خوختل نومي په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې قرار شوې او اوس وضعیت عادي دی خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنې شوې ځکه په خبره د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی منته بځای شوې کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځایو ته نه دي ستانه شوي ویرې لا هم شته د جنګ وضعیت هغسې نورمال نه دی ولې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنګ ولاړ دی
د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سورې زمخ کې او پرونه پرې تقریبا د ورځې خلچي بورډر په کور مې باندې افغان او فورسز او د پاکستان ارمی سره یې جګړه شروع و ډېره سخته اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندي شوې ده او حالت برابر ده یعنی لارې مرې بندي خو الحمدلله ډزبندي وشوله اوس د افغان حکومت او د پاکستان ارمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي ان شاء الله حالت نور برابر شي
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د وی عملیاتي قتی قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال دی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تیرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهیي ډول روانې وي سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تیرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د رواني مې میاشتې په وما په یو اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستاني تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیو ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چورت فورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندلی. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانانو لدی برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال بری چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندیکر د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. دا برید چې د جمعې په ورځې د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولې دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. له لرې لیدل کېدل چې جنازې په سرک لیدلی. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
وکړي. د
اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 28,000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ لا ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو اوریدلی شي، او د شپې لخوا د مخ خپرونې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل کیږي. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ځینو خپرونو ته لکه د تال او ټال خپرونې ته په 00 300 3111 پیغامونه غږیز پیغامونه مو واستوي. راځو د خپرونې او وروستي ریپورت ته. او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د یاتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکوونکي د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي ښایي دا ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کېدلی شي ورسره ستونزې نورې هم زیاتې شي. په اړه یې پام وکړئ دې ریپورټ ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر مولا حبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکو اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکو وساتي، څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیروختیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
امر تازه امیرالمؤمنین کې درملو د ادغام
اداره له امیروختیا وزارت سره د درملو او خړو ادارې ادغام په اړه د امیرالمؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نیوي د نفقې پیدا کول موږ ډیر ستونزمن کیږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبان حکومت د ویان سبیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا حبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د 900 ادارو له ډلې څخه اته یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بست احکامو او فرمانونو د څارنه او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامي روغتیا وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامي روغتیا وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامي روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه‌ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش لومو ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکوونکو د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمیر پخواني کارکوونکي چې په تیرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ سره سم ما د 45 کال په عمر باندې جدي تقاعد را کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.